کو تاسو ته هم سهار په خیر او په دې خبرونه ته شرغ لست د دې سات په خبرونه کې بیا هم د افغانستان د نوي حکومت پر جوړښت او د افغانستان د جمهور رئیس لخوا د نوي کابینې لپاره د ځینې نومورسوب یو کسانو په اړه بحثونه ته ادامه ورکو په خبرونه کې نور مطالب هم لري خو اول بنوري اسنوري د دې سات مهم خبر نو وړاندې کړی
د سلام په وړاندې کولو سره لومړی تاسو پام د مهمو خبرونو سر لیکونو ته راګرځوم. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د خپل نوې کابینې څخه په دفاع ویلي چې ټول وزیران به د اداري فساد پر ضد مبارزه په چټکۍ سره پر مخ وړي. د جرمني دفاع وزیر په افغانستان کې د شخړو د پای ته رسیدو لپاره له منځلارو یا نرم دریځو طالبانو سره د سولې د خبرو ملاتړ وکړ. تمه کېږي نن به په زرګونو ایرانیان د ستر مخالف مذهبي مشر آیت الله حسین علي منتظري د جنازې په مراسمو کې برخه واخلي. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي پرون خپل نوی کابینې ته د غړو له انتخابه دفاع وکړه او ژمنه یې وکړه چې له ټولو وزیرانو به د اداري فساد پر ضد مبارزې په برخه کې حساب اخلي. کرزي وویل د نوې کابینې لپاره تقریبا نیمایي وزیران نوي ټاکلي او دوی هغه افراد چې کولی شي د افغانستان د خلکو له هیلو سره سم خدمت وکړي او هغه اهداف ترلاسه کړي چې د خلکو لپاره په پام کې نیول کېږي. کرزي وویل نوې کابینې د هېواد د ټولو قومونو استازیتوب کوي. نوموړي دا څرګندونې پرون په کابل کې د بلجیم له صدر اعظم سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وکړي. د بلجیم صدر اعظم له افغانستان سره په ملکي او پوځي برخو کې د خپل هېواد د مرستو د زیاتوالي خبر ورکړ. د افغانستان ولسي جرګې بنن د ولسمشر حامد کرزي د نوې کابینې د غړو د کاري پروګرامونو د اوریدو او هغوی ته د باور رای ورکولو لړۍ پیل کړي. د ولسي جرګې رئیس محمد یونس قانوني پرون وویل چې د سبا د ورځې د غونډې لپاره یې پنځو وزیرانو ته نومول شوي کسان ورغوښتي دي.
د دوشنبه په ورځ به د حکومت لخوا د پروتوکول له مخې 15 وزیران راغوښتل کیږي. له هغې وروسته به همداسې 15 نور وزیران. که چیرې د دوی اسناد تر سبا مطالعه کولای شئ نو سبا به ورته بلنه ورکړل شي. تاسو ترینه سوال ځواب وکړئ. رایه ورکول خو به په وروستۍ ورځ وشي.
د کورنیو چارو د وزارت لپاره حنیف اتمر، د دفاع وزارت لپاره ستر جنرال عبدالرحیم وردګ، د پوهنې وزارت لپاره فاروق وردګ، د مالیې وزارت لپاره عمر زاخیلوال او د عدلیې وزارت لپاره سرور دانش بنن د ولسي جرګې غړو ته د خپلو پروګرامونو په اړه رڼا واچوي. ولسي جرګې پریکړه کړې چې هره ورځ به 15 وزیران ازاروي او ټولو نومول شویو وزیرانو ته به په یوه ورځ د اعتماد یا عدم اعتماد رایه ورکوي. په عین حال کې د ولسي جرګې اداري پلاوي له ولسمشر کرزي څخه وغوښتل چې د نوي وزارت تر جوړېدو او هغه ته د یوه وزیر له معلفي کولو د معرفي کولو مخکې باید د وزارت تشکیل ملي شورا ته واستول شي تر څو په اړه د دې شورا غړي موافقه وکړي. د یو بل خبر له مخې د افغانستان د بشر د حقوق خپلواک کمیسیون د دې هېواد له ولسي جرګې څخه غوښتي چې د نوې کابینې غړو ته تر پوره څېړنې وروسته رایه ورکړي. د افغانستان د بشر د حقوق خپلواک کمیسیون ویلي دي د ولسي جرګې غړي باید د وړاندې شوو وزیرانو په اړه له هر پلوه ښه تحقیقات وکړي او بیا رایه ورکړي. د جرمني دفاع وزیر په افغانستان کې د شخړو د پای ته رسیدو لپاره له منځلارو یا نرم دریځو طالبانو سره د سولې د خبرو ملاتړ وکړ. د دفاع وزیر کارل تیودور تو ګوتنبرګ په یوه مرکه کې چې د یکشنبې په ورځ د جرمني ویلت ام سونتاګ ورځپاڼې خپره کړې ده ویلي دي هر یاغي د لویدیځ لپاره خطر نه دی او دی نور په دې باور نه دی چې له طالبانو سره د په هېڅ ډول خبرې نه کیږي. خو د خبرو لپاره باید یو لړ معیارونه په پام کې ونیول شي. تر دې مخکې جرمني له طالبانو سره د هر راز معاملې او جولجاړي مخالفت کړی و. د امریکا متحده ایالاتو د کیوبا د ګوانتنما له زندان څخه 12 تنه بندیان افغانستان، یمن او د سومالیا یوې خود مختار سیمې ته استولي دي. د امریکا د عدلیې وزارت د یکشنبې په ورځ وویل چې 4 تنه افغان او 6 تنه یمني بندیان خپلو هیوادونو او 2 سومالیان یې د سومالیا د سومالیا لند خود مختار سیمې ته استولي. د عدلیې وزارت وویل دغه بندیان د متحده ایالاتو او د اړوندو بهرنیو هیوادونو له چارواکو سره د شویو موافقو په اساس چې د بندیانو د مصونیت ډاډ ورکړی لیږدول شوي دي. د جمهور رئیس بارک اوباما لخوا د دې زندان د بندولو لپاره وروستی اقدام دی. هغه دغه لانجمن زندان د تړلو ژمنه کړې ده. د میدان وردګو په ولایت کې د ملي پیوستون د پروګرام لخوا د بیا رغونې 44 پروژې بشپړې او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د میدان وردګو ولایت د کلو د بیا رغونې او پراختیا رئیس جان محمد ازادي راډیو ته وویل چې په دغو پروژو کې د سړکونو جوړول، پلونه، پلچکونه، د برېښنا د تولید، د کاریزونو او کانالونو پاکول او استنادي دیوالونه شامل دي چې د بهسودو د مرکز او لومړۍ برخې په ولسوالۍ کې عملي شوي. ښاغلي حکمت جو څرګنده کړه چې په دغو پروژو د ملي پیوستون د پروګرام لخوا نږدې 10 میلیونه افغانۍ لګول شوي او کابو 4000 کورنۍ به ورڅخه ګټه واخلي. تمه کېږي چې نن به په زرګونو ایرانیان د سر مخالف مذهبي مشر آیت الله العظما حسین علی منتظری د جنازې په مراسمو کې برخه واخلي. د ایران د اپوزیسیون مشرانو میر حسین موسوی او مهدی کروبي پر خپلو پلویانو غږ کړی چې هغه د جنازې په مراسمو کې چې نن په قم ښار کې خاورو ته سپارل کېږي ګډون وکړي. په قم ښار کې د بلوا ضد پولیس له پرون راهیسې ګزمې کوي. منتظری د 1990 کال د اسلامي انقلاب یو له طرحانو څخه و چې په نتیجه کې شاهي نظام نسکور شو. نوموړی وروسته د انقلاب د مشر آیت الله روح الله خمینی ځایناستی ونومول شو، خو د نظام له مشرتابه سره د اختلافاتو په وجه پر نامزاده خط ووهل شو او د یوې مخورې مخالفې څیرې په توګه راڅرګند شو. د امریکا یو لوړ رتبه پوځي افسر د ایراني عسکرو لخوا د عراق د خاورې دننه د تیرو د یوې څا پر اشغال چې پای ته رسېدلی اندېښنه څرګنده کړې ده. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز ادمیرال مایک مولن وویل د په دې اړه د عراق د دفاع له وزیر سره خبرې کړي، خو دا د بغداد او تهران پر مشرانو پورې اړه لري چې دغه لانجه حل کړي. ګمان کېږي چې ایراني ځواکونه به د فقا د تیلو د زیرمې له سیمې چې ایران سرحد ته نږدې ده وتلې وي. د عراق د حکومت ویان علي الدبا وویل ایراني ځواکونو چې تېره اونۍ سرحد ته نږدې د تیلو یوه څا نیولې وه خپل بیرغ کوز کړی او 50 متره بیرته په شا شوي دي. هغه وویل د عراق حکومت له ایراني ځواکونو غوښتي چې په بشپړه توګه د سیمه تخلیه کړي. الدبا وویل د عراق او ایران یوه ګډه کمیټه به د ګډ سرحد په نښه کول وڅېړي. د عراق صدر اعظم نوري المالکی پرون مصر ته ورسید. المالکی وروستی ځل په 2008 کال کې له مصر څخه لیدنه کړې وه. هغه مهال مصر د عراق د راتلونکي په اړه د یو نړیوال کنفرانس کوربه و. مصر ته له رسېدو وروسته د المالکی په ویبپاڼه کې په یو خپاره شوي بیان کې ویل شوي چې د هیله مند دي دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ یو نوی باب پرانیزي. د عراق اوسنی حکومت له 2003 کال راهیسې له هغه مهاله چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د صدام حسین رژیم نسکور کړی، هڅه کوي له نورو عربي هیوادونو سره اړیکې پراخې کړي. ډېرو هیوادونو بغداد ته خپل سفیران لیږلي. مصر د تیر جون په میاشت کې د بغداد لپاره نوی سفیر وټاکه. پرون په لسګونو زره اروپایان د کرسمس د رخصتیو په پیل کې د سختې واورې او کنګل له امله د اورګاډي په سټیشنونو، ترافیکي ګڼه ګوڼو او هوایي ډګرونو کې بند پاتې وو. لږ تر لږه 19 تنه د یخنۍ له امله مړه شوي. ډېر کسان په پولنډ کې مړه شوي. د جرمني په ځینو برخو کې د حرارت درجه منفي 3 ته رسېدلې وه. د بریتانیا او پاریس ترمنځ د اورګاډي یوازنۍ شبکه له څو ځلې خرابوالي وروسته چې په زرګونو کسان یې په تونل کې ښکته کېدو ته اړ کړل، پرون د ازمیښت لپاره تړل شوې وه. د ایوروستار اورګاډي شبکې مسؤلینو ویلي چې نن به هم مسافرینونه لیږدوي. په دې توګه پرله پسې درېیمه ورځ د خپل خدمات لغوه کوي. د پولند پولیسو د اوسپنې هغه لوحه پیدا کړې چې د نازیانو د وژنې پر کمپ اوشویتس زړې ده. د پولیسو یوې ویاندې وویل دغه لوحه د هیواد په شمال کې وموندل شوه او 15 تنه مشکوک کسان یې په ارتباط نیول شوي دي. د پولیسو دغه ویاندې وویل دغه لوحه چې پکې په آلماني ژبه لیکل شوي کار تاسو ته ازادي درکوي او د تېرې جمعې په ورځ غلا شوې 3 ټوټې شوې ده. سمدستي د دغې غلا انګیزه چې په نړیواله سطحه یې عکس العملونه راپارولي نه ده معلومه. په اوشویتس کمپ کې د دوهمې نړیوالې جګړې په جریان کې څه باندې 1 میلیون کسان چې اکثریت یې یهودانو مړه شوي وو. او روسی سیوس فضایی بیړۍ چې 3 تنه فضانوردان پکې سپاره دي، د نړیوالې فضایي اډې پر لور وتوغول شو. دغه بیړۍ له پلان سره سم په قزاقستان کې د روسیې د بایکانور له فضایي سټیشن څخه والوته او ټاکل شوې چې 2 ورځې وروسته له دې فضایي اډې سره ونښلي. سیوس بیړۍ روسی، امریکایي او جاپاني فضانوردان له ځان سره لیږدوي چې په دې فضایي اډه کې به له 2 امریکایي او روسي فضانوردانو سره چې له تېر اکتوبر راهیسې د دې 2 میلیارد ډالري اډې چارې تنظیموي یو ځای شي. داود افغانستان او نړۍ د سات وروسي مهم خبرونه.
ورسته به په خبرونه کې د دغو مطالبو تفصیل وړاندې شي. د جرمني د دفاع وزیر په افغانستان کې د جو شخړو د پای ته رسیدو لپاره له منځلارو یا نرمدریجو طالبانو سره د سولې د خبرو ملاتړ کړی دی. په دې اړه به یو مطلب وړاندې شي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د خپلې نوې کابینې د غړو د معرفي او انتخاب دفاع کړی ده او ژمنه کړې چې له ټولو وزیرانو به د اداري په فساد کې په ضد د مبارزې برخه کې حساب اخلي. د افغانستان ولسی جرګه لنن ورځې پر دغو نومولسو یو کسانو بحثونه پیلوي، خو یو شمېر څارونکي وایي د کابینې په لیست کې ډېر کم تغییرات لیدل کېږي. په یو تحلیلي مطلب کې به واورئ چې ولې او عواقب به یې څه وي. په خپرونه کې هم همداراز د افغانستان امنیتي مسایلو ته کتنه کوو. په یو شمېر رپورټونو کې به له کابل او فرات څخه د خلکو د اقتصادي مشکلاتو او په ژمي کې د تیلو او ګاز د بیې د لوړوالي شکایتونه واورئ. په خپرونه کې په سیمه ییزو مسایلو کې په ایران کې د حکومت د مخالف مذهبي مشر د مړینې مسالې ته کتنه کوو او د ورکو شویو عزیزانو په لټه کې پروګرام خپرو. د جرمني د دفاع وزیر په افغانستان کې د شخړو د پای ته رسیدو لپاره له منځلارو یا د دوی په وینا له نرمدریځو طالبانو سره د سولې د خبرو ملاتړ کړی. د جرمني د دفاع وزیر کارل تیودور چو ګوتنبرګ په یوه مرکه کې چې د یکشنبې په ورځ د جرمني یوه ورځپاڼې خپره کړې ویلي هر یاغي د لویدیځ لپاره خطر نه دی او دی نور په دې باور نه دی چې له طالبانو سره دې په هیڅ ډول خبرې نه کېږي، خو د ده په وینا د خبرو لپاره باید یو لړ معیارونه په پام کې ونیول سي. دا چې څه ډول معیارونه دا به د جرمني د خبري اژانس ډي پي ا په حواله د نوریاس نوري په رپورټ کې واري.
د جرمني د دفاع وزیر په افغانستان کې د شخړو د پای ته رسیدو لپاره له منځلارو یا نرم دریځو طالبانو سره د سولې د خبرو ملاتړ وکړ. د دفاع وزیر کارل تیودور اتو ګوتنبرګ دا دریز ممکن د جرمني د هغه بخوانی دریز د بدلون ښکارندوی وي چې له طالبانو سره د هر راز معاملې او جوړجاړي مخالفت کوو. د پی خبری اژانس وای جرمني په داسې حال کې له طالبانو سره له هر راز پخلاین سره مخالفت کوي چې بریتانیا او د ناتو ځینو نورو غړو په پټه د کابل حکومت هڅاوه چې د طالبانو له منځلارو عناصرو سره د خبرو باب پرانیزي. ګوتنبرګ په یوه مرکه کې چې د یکشنبې په ورځ ویلت اوم سونتاګ ورځپاڼې خپره کړې ده ویلي دي هر یاغي د لویدیځ لپاره خطر نه دی. هغه همداراز ویلي دي چې د افغانانو له مختلفو قومونو او قبایلو سره د خبرو د پیلولو سپارښتنه کړې څو نړیوال ځواکونه په دې هیواد کې په لومه کې کښېنوځي. د جرمني دفاع وزیر همداراز ویل زه نور په دې باور نه لرم چې په هیڅ ډول د خبرې نه کیږي، خو د خبرو لپاره باید یو لړ معیارونه په پام کې ونیول شي. د جرمني سیاستوالو په 2001 میلادي کال کې په دې باب خبرې کړې وې چې آیا له طالبانو سره خبرې وشي او کنه، خو محافظه کارانو دا نظر رد کړی و. همداراز د صدر اعظم انګلا مرکل کریستین دیموکرات ګوند او د غراز کریستین سوسیال اتحاد چې ښاغلی ګوتنبرګ یو مشر دی په هغه وخت کې له دې نظر سره مخالفت درلود. د یکشنبه په ورځ له نخو نښانو څرګنده شو چې سوسیال دیموکرات ګوند به چې په پیل کې افغانستان ته جرمني ځواکونه لیږلي ول ممکن افغانستان ته د نورو جرمني سرتیرو لاستولو سره مخالفت وکړي. د سوسیال دیموکرات ګوند مشر سیګمار ګابریل وویل ګوند به د زیات شمېر پوځیانو د لیږلو ملاتړ ونه کړي، خو د دې ګوند پارلماني مشر د بهرنیو چارو پخواني وزیر فرانک والټر شټاینمر وویل چې جرمني باید د دې پر ځای د افغانستان د ملي اردو په روزلو او مجهز کولو کې پراخ رول ولوبوي. د جرمني حکومت ویلي دی افغانستان ته به د نورو ځواکونو د لیږلو په باب تر هغو پریکړه ونه کړي چې د جنوري په 28مه نیټه په لندن کې د افغانستان په باب نړیوال کانفرنس جوړ شوی نه وي. مخکې ځینې سرچینو راپور ورکړی و چې د جرمني حکومت غواړي افغانستان ته د ولسمشر باراک اوباما له لورې د 10,000 اضافي پوځیانو د لیږلو په ځواب کې د هیواد ته 2,000 سرتیري واستوي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د افغانستان ولسی جرګه به نن د جمهور رئیس حامد کرزي د نوې کابینې د نومول شویو غړو د کاري پروګرامونو دروېدو او خو ته د باور رای ورکولو د پروګرام د لړۍ پیل کړي. د ولسی جرګې رئیس محمد یونس قانوني پر نو ویل چې د نن ورځې د غونډې لپاره 15 وزارتونو ته نومول شوي کسان ورغوښتي دي چې دا کسان د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت لپاره کاندید نومول سوی حنیف اتمر، د دفاع وزارت لپاره ستر جنرال عبدالرحیم وردګ، د پوهنې وزارت لپاره فاروق وردګ، د مالیه د وزارت لپاره عمر زاخیلوال او د عدلیه وزارت لپاره سرور دانش دي. دوی به نن د ولسی جرګې غړو ته د خپلو پروګرامونو په اړه رڼا واچوي. د ولسی جرګې لخوا پریکړه شوی چې هر ورځ به 15 وزارتونو ته نومول شوي کسان ورغواړي او د هغوی څخه به د غوی د کاری پروګرامونو په اړه معلومات اخلي او د عدم اعتماد یا د اعتماد د رای ورکول لپاره به یو ورځ ټاکل کیږي او دوه کسان ته به په یو ورځ رای ورکول کیږي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی پرون د خپلې نوې کابینې لپاره د غړو د انتخاب څخه دفاع وکړه او ژمنه یې وکړه چې له ټولو کسانو به د اداري فساد پر ضد مبارزې په برخه کې حساب اخلي. جمهور رئیس وویل د نوې کابینې لپاره تقریبا نیمایي وزیران نوي نومولي دي او دوی هغه افراد دي چې کولای سي د افغانستان د خلکو له هیلو سره سم خدمت وکړي او هغه اهداف ترلاسه کړي د خلکو لپاره په پام کې نیول سوی.
ما از تمام وزیر صاحبایی که جدید معرفی شدن و اونایی که از قبل با امرای ما بودن به اطمینان خاطر یاد میکنیم که هر مسئله اگر در مورد فساد و یا مسئله دیگه باشه جوابگوی خواند بود و ما جوابگوی خواند بود به مقابل ملت افغانستان برای جلوگیریش و برای رفع و مشکل. کوشش عظیمی که خود کردیم که کابینه ما از افراد باشه که بتونن کار کنن و خدمت مردم افغانستان برای اهدافی که ما برای افغانستان داریم کرده بتونن.
د نیویورک ټایمز ورسپانې د جمهور رئیس حامد کرزی لخوا د کابینې د نوي لیست پر وړاندې یو تحلیلي مقاله خبره کړې ده او په دې مقاله کې راغلي دي چې د کابینې دغه لیست د وداسې هیواد د واقعي سیاست یو انعکاس دی چې قومي او سیاسي اختلافات سره جلا کړي او دا چې په دې مقاله کې د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزی لخوا د دغو کسانو د نیول کېدو د نومول کولو او شاته کوم مسائل مطرح وو په دې اړه هم رڼا چول سوي ده. صالح محمد صالح د نیویورک ټایمز دا مطلب وړاندې کوي.
ولسمشر حمید کرزی د شنبې په ورځ د خپل نوې کابینې غړي د افغانستان ملي شورا ته معرفي کړل. د دې کابینې نیمایي غړي د غرب د خوښې وړ دي، ځینې یې بې کفایته او دوه نور غړي د اګست د میاشتې په انتخاباتو کې په درغلیو تورن دي. دا مطلب د نیویورک ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ ګڼې کې خپور شوی د لیکنې په دوام راغلی. د نوې کابینې انتخاب لومړنۍ ازموینه وه و به کتل سي چې کرزی کولی سي څرګند تغیرات راولي که نه. داسې بدلون چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما یې غواړي او د دې لپاره یې افغانستان ته د 1500 پوځیانو د لیږلو ژمنه کړې ده. ورځپاڼې لیکي د ستراتیژۍ د ارزونې په وخت کې په سپینې ماڼۍ کې دا اندېښنه موجوده وه چې کرزی د افغانستان غوندې وران ویجاړ هیواد د جوړولو وس نه لري، له خپلې ادارې څخه اداري فساد او بې کفایته چارواکي نسي لرې کولی. دغو معیارونو ته په پام سره د کرزی د نوې کابینې لیست خلکو ته هیله نه ورکوي، که څه هم سیاسي تحلیل کوونکي دغه لیست د یو داسې هیواد د واقعي سیاست انعکاس ګڼي چې قومي او سیاسي اختلافاتو دغه اداره سره پاشلې ده. نیویورک ټایمز ورځپاڼه زیاتوي ملګرو ملتونو او امریکا په کابل کې د نوې کابینې په اړه داسې اعلامیې خپرې کړې چې خلک هیله مند سي. دوی داسې ښولې چې ګواکې د افغانستان په سیاسي تصامیمو کې مداخله نه کوي. د کرزی په کابینه کې د پوهنې او کورنیو چارو وزیران چې پر خپلو څوکیو پاتې دي د تیر اګست په انتخاباتو کې په درغلیو تورن دي. دا هغه انتخابات چې په نتیجه کې کرزی بریالی اعلان سو، خو دغه وزیران دغه تورونه ردوي. د اوباما د ادارې چارواکي وایي د نوې کابینې ترکیب داسې دی چې تمه یې کېده، خو د افغانستان د پارلمان یو استازی او د کرزی سیاسي مخالف احمد بهزاد وایي له بده مرغه نړیواله ټولنه د افغانستان په اړه کوم روښانه سیاست نه لري. له یوې خوا ادعا کوي د افغانستان په حکومت کې فاسد کسان نه غواړي، له بلې خوا موږ وینو چې دوی د فاسدو کسانو ملاتړ کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال او د نړیوالو اړیکو یو متخصص محمد زاخیلوال وایي د امریکایانو ستونزه دا ده چې دوی د سیستم پر ځای تر ډیره اشخاصو ته پام کوي. ښاغلی زاخیلوال زیاتوي امریکا د مؤسساتو او نهادونو پر ځای د ځینو کسانو خیال ډیر ساتي، په داسې حال کې چې افغانستان یوې اغیزناکې مقننه اجرایه او قضایه قوې ته ضرورت لري، اشخاص اهمیت نه لري. نوموړی وایي که چیرې دغه نهادونه ونه لرو موږ په اوږده مهال کې د تروریزم په وړاندې جګړه نوسو ګټلی. نیویورک ټایمز ورځپاڼه د دې لیکنې په پای کې لیکي د کرزی انتخاب دا واقعیت په ډاګه کوي چې هغه د یو ائتلافي حکومت ډیر کمزوري رهبر دی. هغه هڅه کوي د امریکا او خپلو سیاسي مخالفینو په ګډون ډیرې نورې ډلې چې د یو وخت رسولی خوشاله وساتي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د رپورټونو پروسس کڅم چې ایران او پاکستان کله ناکله د خوراکي موادو په څیر افغانستان ته د خپلو وارداتي موادو لکه تیل او غاز او پر وارداتو بندیز لګوي او ویل سوي چې اوس مهال هم دغه هیوادونو د نامعلوم لاملونو لوجه افغانستان ته د تیل او غاز او پر وارداتو بندیز لګولې. خو کابل شهریان وایي چې دغه شهر په بازارونو کې د تیل نرخ څنګه راځي سوي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې په کابل ښار کې د نفتي موادو قیمتونه څو چنده لوړ شول سوي وو. افغان چارواکي وایي چې د تیلو د قیمتونو د راټیټېدو لپاره یې هڅې پیل کړې او دا چې په کابل ښار کې په دې ساړه ژمي کې د تیلو او ګاز د نرخ د ټیټولو لپاره چارواکي څه کوي. له کابل حمید عثمان رپورټ لري.
په دا سال کې چې د کابل د تیلو د خرڅولو په ټانکونو کې د تیلو بیې څنګه راښکارته شوي، خو کابل ښاریان له دولت څخه هیله لري چې په سږني ژمي کې د نفتي موادو د بیې د راټیټولو هڅو ته دوام ورکړي. یو شمیر کابل ښاریانو له ازادې راډیو سره په مرکې کې وویل چې دولت باید د تیلو او غازو د بیې د راټیټولو لپاره جدي اقدامات وکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. زمانو همون دم ز مکران تانگ تل کې دولت باید د خلکو باندې سکو مالیه او داشان کم کړي، د غیر نه باید نرخونه فرق کړي. پدې تجارانو باندې وسلار کې پښې ته ډیر زیات اخلي، پولیس نه اخلي، خپل دولت اخلي.
ما نوم شمس ته او د کابل د خارو سیدون کې ما
کته بنګه تقریبا 15 ورځې سره مخ سره مقایسه کو، نو اوس هم لوړ د قیمت
تقریبا یو میاش مخ کې 15 په باندې و لیټر.
دې خوري لته دې یو هم د لته د دولت زوف دې یو خدای چې دولت په خپل وای چې آزاد بازار چورته وي. دویم دا چې دوی مسلکی کسان لري چې د آزاد بازار تعریف کړي، تقاضا ډیره لوړه ده او عرضه ډیره کمه ده. دا په خپل د تجار په خوخ باندې چې رقم ته د وګړو غسی قیمتونه داته نه ولې شي.
په کابل کې د ژمي پر راسیدو سره خلک لغاز او څخام ډیر کار اخلي. د سوداګرۍ د وزارت او نفتی مواد د ریاست د معلوماتو لمخې وسمهال په کابل ښار کې د شخصي خرڅلاو ځایونو ترڅنګ د غازو د خرڅولو 45 دولتي مغازي فعال دي او خلک په اوږدو کتارونو کې له سهار څخه تر مازدیګره پورې د 2 کیلو غازو د اخیستلو لپاره انتظار باسي.
خپلای کارمند وزارت دی پایدامی ما 500 کیلو گاز دی پر این اتنیم بجر آغلایم تربوس گاز نستد نراد برتان انتظار دیو تربوس ایس پوگ ندیر آغلی دی گاز محصول نستد دلتا پختان نستد کسنگ چال دی بلاگ پیگو.
دا په داسې حال کې ده چې د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت سرپرست وحید الله شهرانی وایي چې غاز د منځنۍ آسیا له هیوادونو څخه افغانستان ته راځي او په افغانستان کې د بایو د لوړېدو یو لامل په بندرونو کې د واګونونو تم کېدل او له هغې پرته له بندرونو څخه یې د هیواد ښارونو ته د راوړلو لګښت هم دی. وحید الله شهرانی وویل چې دولت په سږني ژمي کې هڅه کوي چې د تیلو او نفتي موادو بیې راټیټې شي، خو دوی په خپله هم له ستونزو سره مخ دي.
لیکن امکانات حکومت هم محدود است.
د دولت امکانات هم محدود دي. په داسې یو ښار کې چې 4.5 میلیونه نفوس لري، حکومت ته سخته ده چې د کم امکاناتو په درلودلو سره ټول اړتیاوې پوره کړي او حکومت خپل ټول امکانات خلکو ته د مرستې رسولو لپاره نه درېږي. تاسو په هېړې چې په نړۍ کې د نفتي موادو بیې لوړې شوي او سربیره پر دې د حیراتانو تورغندۍ او نورو بندرونو څخه کابل ښار ته د نفتي موادو انتقال هم لګښت لري، چې دا په کابل کې د نفتي موادو پر بیو اغیز کوي.
کاڅام چې په کابل کې چې د هیواد لسړو سیمه څخه شمیرل کیږي، د ژمي پر راسیدو سره د بریښنا وضعیت ښه شوه، خو د بریښنا د لوړې بیې له امله خلک ډېر له نفتي موادو او غازو د سوند موادو په توګه هم کار اخلي، خو په بازارونو کې د دغو موادو بیې په یو ځل سره 2 او 3 چنده لوړېږي. خلک وایي چې دولت باید په بازارونو کې د سوداګرو ترمنځ د سالم رقابت یا سیالۍ له لارې خصوصي سکتور ته د اسانتیاو په برابرولو سره د تل لپاره نرخونه کنټرول او د خلکو د ژوندانه لپاره چې ډیری بیوزلي او د ټیټ اقتصاد لرونکي دي اسانتیاوې رامنځته کړي.
لا کابل ښار مو د تیلو او ګاز د نرخ لوړوالی او هم د راز د خلکو د شکایتونو او د چارواکو د هڅو په اړه رپورت واورید. په ورته مسله له فرات څخه رپورت لرم. په داسې حال کې چې په کابل کې د تیلو او غازو په بیو کې د ټیټوالي خبرونه ورکول کیږي. فراکی اوسیدونکي وایي چې دلته له ایران سره سرحدات تړل سوي دي او د غازو او تیلو قیمت ډیر لوړ دی. د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت د فرا ښار څخه رپورت لري.
په دې وروستیو ورځو کې د فرا په ولایت کې د تیلو او بلنګاز بیه شاوخوا 80% لوړه شوې ده. خلک او چارواکي د لوړې بیې اصلي لامل د هیران یواد د پولي تړل بولي. په دې اړه به د څو تنو تیل پلورونکو خبرې او د زړه خواله واورو.
درخمان رمزه عبدالظریف ته اراده ټانکدارانو یو ټانکرواله يم چې د 15 کال کې د ټانکرانو سرکار لرم او بل خبردا چې د ایران مرچ بن سوې دي نو تقریبا د 200 ټانکر بدلت اوس بیکاری داخله نو اوس فیلان اگر د خرګ دغه مشکلات سره مخامخ چې په دا خاطر دې ایران مرز بن سوې دا که د ایلات خو موږ هم نه پوهیږو چې فیلان څه ایلات لري چې دا بن سوې دي هغه باندې دولت به پوهیږي په حساب د فرا پر خلکو باندې بیخي بی اندازه تاثیر غورځولی د هر حساب وړه به دغه مرز راتله مکود به دغه مرز مشتراتله سیمنټ به راتله دغه تیل به راتله اوس فعلا هېڅ شی نه راځي.
زه عبدالله د فرا د ولایت څخه یو تیل پروشم چې تیل خرڅوم. علت خو دغه دی چې دا د ایران مرزونه بند سوي دي، تیل نه راځي فرا ولایت ته او پر قیمت باندې ډېره اغېزه کړې ده، ډېر لوړ تللی دي او خلک هم نشي کولی چې رایې نیسي ولې قیمت یې کشتونو شی ټول ځینې پاتې دي د دغه تیل د قیمت یاد پر برابر باندې خلک تیل نه رانیسي، ډېر کم سوی دی خرید. ما دغه خواهش د دولت څخه چې پر دغه تیل پر برابر باندې د ایران د دولت سره څه کښېني مصاحبه وکړي او په دغه تیل پر حساب باندې یو څه اغېزه واچي چې مقصد دوی وکولی شي چې د تیل د ایران د لارې څخه وارد کړي افغانستان ته.
همداشان د فراه ولایت د تیل او اوبلن ګاز د مدیریت مدیر شیرین خان هم دا خبره مني او وایي چې د څه مودې راهیسې د ایران مرز بند شوی دی. خو دا شنوای چې دوی د دې موضوع د حل لپاره هم هڅې پیل کړې دي. د نوموړې څرګندونې به په دې اړه واورو.
چون اوس موږ د خلکو نیازمندي زیاته ده، غوښتنې زیاتې دي، تیل کم دی. یو اړخ یې دا دی چې پخوا چې تیل ارزانه و، علت یې دا و چې مرزونه هم خلاص تقریبا 80-90% احتیاجات د خلکو د مرزو څخه اکمالېدله د تیلو په مورد. اوس فعلا چون مرزونه تړل شوي دي، صرف تجارتي تیل راځي موږ ته، چې هغه هم د ایران د طریقه راځي نه د ایران د خواڅ. د ایران مرزونه مکمل بند دي، بېخي قطعا تیل نه راځي. حتی دوی خپل مرزونه ټوله ګورۍ اچولې دي، موانع جوړ کړي دي ورته داخله کې مانی کړی دی. تب کې د والد صاحب سره د دې سره سم لاړو، موږ مرزونه کنټرول کړ، ټول مرزونه دوی تړلي وو. موږ غوښتل چې دغه خلکو سره یو نشست ولرو چې والد بیرژنو هغه متاسفانه یو حادثه په دوی کې پیدا شو. پاکستان بلوچستان کې څو نفر د شهیدان څو مړه څو په هغه حادثې کې نو بینان دوی حاضر نه شو. موږ چې دا نشست وکړو کې موږ سره په یو تفاهم ورسېږو چې موږ خپل د ملي افتاداش د طریقې چې رسمي فعال افتتاح شوی دی دغه طریقې موږ خلک کوشش وکړو چې دغه طریقې خپل تیل په قانوني او تجارتي شکل باندې تولید کړو. دوی خلکو ته دې خلکو په خدمت کې ارزه.
نو موړې همدا شنوای چې آزاد بازار د دوی مدیریت د ډیرو خندونو سره مخامخ کړی دی او دوی اوس په یوازې سر نش کولای چې دا ستونزه حل کړي.
مدیریت نفت و گاز قبلن څه پیسې خپل په واک کې درلو، پر همدغه مسایل باندې بیا وکولای سي دوی داسې وکړي بازار ته دا څه راوړي، تیل راوړي که ګرانېږي که ګاز ګرانېږي. ګاز متا په تعصب سره باید ووایم چې دغه بازار آزاد چې موږ نن ورځ خپل په اختیار کې لرو، زموږ دولت د خوا څخه اجازه ورته ورکول سوې، مجوز لري دوی، دا ډېر ضرورونه منځته راوستلی دي.
د فراه ولایت د افغانستان په لویدیځ کې د ایران هېواد سره لویه پوله لري او خپل ډېر د اړتیا وړ توکي دغه هېواد څخه راواردوي. د خلکو او کارپوهانو په وینا د افغانستان دولت باید د ایران هېواد سره په دې حقله خبرې وکړي او دغه هېواد دې ته وهڅوي چې خپله پوله بیرته پرانیزي. باید وویل شي چې تیر کال د افغانستان او ایران چارواکو په ګډون یو پوله د فراه ولایت سره په سرحدي سیمه کې د 80 میل په نامه په رسمي ډول پرانستل شوه، خو اوس ویل کېږي چې دغه پوله هم د ایران لخوا تړل شوې ده. احمد شاه فطرت، ازادي راډیو، فراه ولایت.
تاسو له پیغامونو نه
زوبه ته خبره کو مخه ډیر خوار وزر زته پاکستان کې وځو نه وزګار شتا نم خلګي لکه ډیر در بدرې.
زه د بادغس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ خبرې کوم. زما دا پښتنه د حکومت د لوړو چارواکو څخه چې آیا بادغس ولایت افغانستان د خاورې نه ده؟ کله افغانستان د خاورې څخه د څه خدمت تاسو کړی ده؟ زموږ حلقوي سړک ولې تر اوسه پروت ده؟ که تاسو واس چې په مرغاب کې امنیت نشته، په قلعینو کې خو به امنیت وي، د ارملخ په دښته امنیت وي، په خودي ولایت کې خو به امنیت وي، ولې تاسو موږ ته خدمت نه کوئ؟ باید د وزارت پلان څخه د هر چا په غاړه چې دا مسؤلیت ته باید پوښتنه وشي چې ولې دا نه پخیږي.
ساده سهار 8 بجې او 90 دقیقې روانه پښتو خبرونه مو د سهار تر 10 بجو پورې ده او ورسره په خبرونه کې د سیمې پر حالاتو رپورټونه وړاندې سي. نن با زرهاو ایرانیان پا دغا هیواد که ده حکومت ده وستر منتقد و سیاسی مخالف آیت الله عظمی حسینی علی منتظری ده جنازه پا مراسمو که برخوا اخلی ده مخالفین و رهبران امیر حسین موسوی او مهدی کروبی پخپلو پلویانو ژغ کړی چې پا دیارا پا مراسمو که گدون وکری پا ایران که امنیتی تدابیر پا جدیت سر نیول سوی ده ده ایران پا ستر شهر قم مرکز تهران او نورو سیمو که نن ورځ څه تیریږي دا به د ازادي راډیو د خپرونو په جریان کې اوري او له هر تازه پرمختګ به مو خبرو. اوس به نوریاس نوری د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پرون له خپلې نوې کابینې څخه دفاع وکړه او ژمنه یې وکړه چې له ټولو وزیرانو به د اداري فساد پر ضد د مبارزې په برخه کې حساب اخلي. د افغانستان ولسي جرګه به نن د ولسمشر حامد کرزی د نوې کابینې د غړو د کاري پروګرامونو د اورېدو او هغوی ته د باور رایې ورکولو لړۍ پیل کړي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د دې هېواد له ولسي جرګې څخه غوښتي چې د نوې کابینې غړو ته تر پوره څېړنې وروسته رایه ورکړي. د جرمني د دفاع وزیر په افغانستان کې د شخړو د پای ته رسېدو لپاره له منځلارو یا نرم دریځو طالبانو سره د سولې د خبرو ملاتړ وکړ. د امریکا متحده ایالاتو د کیوبا د ګوانتنامو له زندان څخه 12 تنه بندیان افغانستان، یمن او د سومالیا یوې خودمختار سیمې ته استولي. په دې کې 4 تنه افغان بندیان افغانستان ته لیږل شوي دي. د میدان وردګو په ولایت کې د ملي پیوستون د پروګرام لخوا د بیا رغونې 40 پروژې بشپړې او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. تمه کېږي چې نن به په زرګونو ایرانیان د ستر مخالف مذهبي مشر آیت الله العظمی حسین علی منتظری د جنازې په مراسمو کې برخه واخلي. د امریکا لوړ رتبه پوځي افسر د ایراني عسکرو لخوا د عراق د خاورې دننه د تیرو د یوې څا پر اشغال چې پای ته رسېدلی اندېښنه څرګنده کړې ده. د عراق صدر اعظم نوري الملکي پرون مصر ته ورسېد. الملکي وروستي ځل په 2001 کال کې له مصر څخه لیدنه کړې وه. پرون په لسګونو زره اروپایان د کرسمس د رخصتیو په پیل کې د سختې واورې او کنګل له امله د اورګاډي په سټېشنونو، ترافیکي ګڼه ګوڼو او هوایي ډګرونو کې بند پاتې وو. د پولن پولیسو د اوسپنې هغه لوحه پیدا کړې چې د نازیانو د وژنې پر کمپ او شویتس زړېده. او روسی سایوس فضایی بیړی چې درې تنه فضانوردان پکې سپاره دي د نړیوال فضایی اډې پر لور وتوغول شو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې دننه د نوي حکومت پر جوړولو بحثونه روان دي. د امریکا د متحدو ایالاتو د حکومت د څارنې یوه ډله وایي په دې هېواد کې د نظام جوړونې عملیه لکه څنګه چې توقع وه پر مخ نه ده تللې. د ظرفیتونو د کموالي او د اداري فساد له وجې د بیا رغونې چارې وروسوي او په امنیتي وضع کې هم د مسلې تر ډېره زیاته اغېز کړی دی. د امریکا د حکومت د څارنې دې ډلې د دغه مطلب تفصیل به چې اسوسییټډ پرس اژانس خپور کړی او په افغانستان کې د نظام جوړونې پر مسله راڅرخي چا نقل کوزه وړاندې کړي.
د امریکا د دفاع وزارت د عمومي څارنې د څانګې مرستیال کینت مورفیلد وای د کابل، کندهار او نورو سترو ښارونو پرته په نورو سیمو کې د ملي پوځ او پولیسو لپاره پخې ودانۍ نشته. دفترونه او مرکزونه یې اکثره د خټو په قلاګانو کې دي او حتی په ځینو ځایونو کې هیڅ ودانۍ نه لري. دی وایي امنیتي ځواکونو ته د اکمالاتو او موادو رسولو په مقصد باید چې سړکونه ورغول شي، خو د طالبانو د حملو له وجې په ځینو سیمو کې قراردادیان پوځي مرکزونو او اډو ته د موادو په رسولو کې هم له ستونزو سره مخامخ کیږي. د امریکا د دفاع وزارت د دې چارواکي په وینا بله ستره ستونزه دا ده په کوم ځای کې چې د امنیتي ځواک لپاره د ودانۍ جوړولو اقدام وشي نو له ساحې او ځمکې څخه باید ماینونه پاک شي. په ځینو مواردو کې د ځمکو استملاک هم یوه ستونزه ده او خلک د ځمکو د ملکیت دعوا کوي. د یوې پروژې د پیل کولو لپاره د دې ډول دعواو حل کلونه کلونه وخت نیسي. د امریکا د دفاع وزارت د عمومي څارنې د څانګې مرستیال مورفیلد زیاتوي د افغانستان ملي پوځ د پولیسو په نسبت په خلکو کې زیات محبوبیت لري او په پولیسو کې اداري فساد زیات دی. اسوسییټډ پرس اژانس لیکي د افغانستان د ملي پوځ او پولیسو پراختیا د جمهور رئیس باراک اوباما په ستراتیژۍ کې چې هدف یې د افغانستان باثباته کول دي ډیره مهمه مسله ده. د امریکا د پوځ جنرال ریچارډ فورمیکا چې تر دې وروستیو پورې د افغانستان د پوځ او پولیسو د روزنې مسؤلیت په غاړه و د پوځ او پولیسو غښتلتیا ته خوشبینه دی او وایي د نورو 150 امریکایي عسکرو او منابعو په رسېدو سره به د افغانستان ماموریت په ښه ډول ترسره شي. د امریکا د دفاع وزارت د قراردادونو کمیسیون وایي له 2002 میلادي کال راهیسې متحده ایالاتو د افغانستان د امنیتي ځواکونو په روزنې او تجهیز باندې شاوخوا 1.5 میلیارد ډالر لګولي دي. د جنرال فورمیکا په وینا په افغانستان کې یوازې د پوځي قومندې مسله مطرح نه ده، بلکې په دې هیواد کې د بې وزلۍ فرهنګ ته هم باید چې جدي پام وشي. د ده په وینا خبره یوازې دا نه ده چې افغانستان د نړۍ د بې وزلو هیوادونو په لیست کې څلورم یا پنځم ځای لري، بلکې اصلي خبره دا ده چې موږ په دې هیواد کې د منابعو د اوږدې مودې کمښت څنګه پوره کوو او په دې اړه مو څه کړي او یې کوو. جنرال فورمیکا د دفاع وزارت د قراردادونو د څانګې کمیسیون ته وویل، هغه مهال چې ما په 2004 میلادي کال کې په عراق کې کار کاوه، نو کله به مو چې کوم شي ته اړتیا پیدا شوه هغه به مو ترلاسه کاوه، خو په افغانستان کې بیا خبره داسې نه وه. دلته به موږ داسې سنجوله چې د یو شي د نه موجودیت په حالت کې باید څه وکړو. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو قومندان جنرال ستنلی مکرستل پتیل چې تر 2013 میلادي کال پورې د افغانستان د امنیتي ځواکونو شمیر 400,000 ته پورته کړی، دا مهال د افغانستان د ملي پوځ د عسکرو شمیر 9,000 او د پولیسو شمیر شاوخوا 4,000 دی. جنرال فورمیکا وای افغان ځواکونو ته د مسؤلیت سپارنې په مقصد د امنیتي ځواک دا شمیر مهم دی. د ده په وینا دا کار خطر هم لري خو بله چاره هم نشته.
اولن به زرهاو ایرانیان د حکومت د یوه عمده منتقد او سیاسي مخالف آیت الله حسینی منتظری د فاتحه او جنازې په مراسمو کې ګډون وکړي. د ایران د مخالفینو رهبرانو میر حسین موسوی او مهدی کروبي پر خپلو پلویانو غږ کړی چې په دغو مراسمو کې برخه واخلي. نن د ایران په ستر ښار قم، مرکز تهران او ځینې نورو لویو ښارونو کې امنیتی تدابیر نیول سوی دی. سالی محمد سالی په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې ځانګړی رپورټ وړاندې کوي.
د ایران یو مهم سیاسي مخالف او روحاني شخصیت آیت الله حسینی د مړینې خبر د ایران خبری رسنوی هم ورکړه او لیکلی دی. نوموړی د شنبې په شپه د تهران په جنوب لویدیز قم ښار کې په خپل کور کې ساه ورکړه. د ایران د دولتي رسنۍ په دې راپور کې نه حسینی ته د کوم روحاني خطاب کړی او نه یې دا لیکلي چې د هغه د مړینې وجه څه وه. منتظری په لومړیو کې د اسلامي انقلاب ملاتړی و چې وروسته د روحاني غورځنګ د مشر آیت الله خمینی له سختو انتقاد کوونکو څخه سو. په ایران کې یو اصلاح غوښتونکي محمد تقی فاضل معبودی د ایران دغه روحاني مشر د بشري حقوقو مهم ملاتړ کوونکی وباله. دیش کله مخکې آیت الله حسینی منتظری د انقلاب په وخت کې استعفا ورکړه چې د وخت روحاني مشر آیت الله خمینی دغه مقام ته ورسید، یعنی د ایران اسلامي جمهوریت د روحاني مشر وارث وګڼل سو. خوشل کله مخکې چې آیت الله خمینی د سرطان په ناروغۍ نو مړ سوی، د ایران او عراق ترمنځ جګړه پیل سوه. د دوغو دوو مشرانو ترمنځ د بشري حقوقو پر مسله لوی اختلاف راغی. د همدغو اختلافاتو په نتیجه کې منتظری له صحنې څخه وایستل سو او د ده پر ځای د ایران اوسنی روحاني مشر آیت الله علي خامنئی د خمینی پر ځای مشر وټاکل سو. منتظری د خامنئی له انتقاد کوونکو څخه و د هغه پر مذهبي تعلیماتو، استبدادي چل چلند او پر امنیتي ارګانونو یې د خامنئی پر اعتماد انتقادونه کول. د ایران د رادیو فردا خبریال مهرداد میردامادی خوزانی وایي آیت الله منتظری تل اسلامي تعلیماتو ته ډیر متعهد و. د زیاته کړه منتظری به تل ویل کله چې پر خلکو حکومت کېږي باید له اسلامي تعلیماتو څخه پیروي وسي، که څه هم دغه تعلیمات به زموږ په ګټه نه وي. په 1990 میلادي کال کې منتظری له خامنئی سره جنجال وکړ. منتظری په دې باور و چې خامنئی د یوه مذهبي مشر په سویه تعلیم او وړتیا نه لري. هغه دې ته مجبور سو چې خپل دینی مدرسه وتړي. په قم ښار کې د هغه پر کور حمله وسوه. منتظری 15 کاله په کور کې نظر بند و. سیاسي تبعید سره سره منتظری د یو اصلاح غوښتونکي او درنه مذهبي مشر په توګه فعال و. د ایران حکومت به اوس بیره لري چې د منتظری د جنازې او نور مراسمو په وخت کې به شاید زیات خلک مظاهره وکړي. د هغه د جنازې مراسم به د دوشنبه په ورځ ترسره شي. دی به په قم ښار کې خاوره ته سپارل کیږي. راپورونه وایي له هغه شیبې چې د روحاني مشر منتظری د مړینې خبر خپور شوی، د ایران پوهنتون محصلینو د ویر مراسم پیل کړي دي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو سلامونه مې اومنئ. دا د بیا هم د ورکو شو عزیزانو د پروګرام وخت را ورسید. په دغه پروګرام کې د تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان نټو. تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته خپل لیکونه راولېږئ، ایمیلونه راوستوئ، تلیفوني پیغامونه موږ ته پرېږدئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. دغه د ورکشو عزیزانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو دوستانو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کیدای شي چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورکشو عزیز یا دوست پیدا شي. د ازادي رادیو څخه د ورکشو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 00 22 14 45. تاسو له ازادي رادیو څخه د ورکشو عزیزانو پروګرام ته غواګیاست. محترم دوستانو، لکه چې مې په مخکنیو پروګرامو کې ویلي دي، ډیر کله داسې اوریدونکو چې غواړي خپل ورکشوي عزیزان پیدا کړي، موږ ته تلیفون کوي، خپل تلیفوني پیغامونه پریږدي، خو په دغو پیغامونو کې د تلیفون شمیرې نه وي. بیا هم داسې پیغامونه موږ ته رسیدلي دي. راځي چې دغه پیغامونه واورو. پس له هر یو پیغامه به زه تاسو ته د دغو ګرانو ورونو د تلیفون شمیرې ووایم. البته د یادونې وړ ده چې دا هغه د تلیفون شمیرې دي له کومه تلیفونه چې تاسو ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی، او دغه د تلیفون شمیرې د کمپیوټر په صفحې پاتې دي. پیغامونه به یو ځای سره واورو.
الو، السلام علیکم. زه سید ولی خبرې کوم له کوټې څخه. زموږ یو انډیوال ورک دی، محمد قاسم نومیږي. اتلو سنو نو سکولو په خاطر دې ته چاته معلوماتي اړه د خپل غزما خبرې اوري، په دې نمبر باندې مرسته تلیفون راوي کې.
ګرانو دوستانو، کته سه د دغه ورکشوي عزیز پاک راته معلومات للی، په دې شمیره تلیفون وکړی. دې تلیفون شمیره ده 00923 03 8 4 3 و 0092. دا د پاکستان کوډ ده. د تلیفون شمیره ده 00 03 8 4 3 و.
السلام علیکم. زه پاکستان څخه په سرحد نه غږیږم. زموږ یو ورکشوي د نوم دی محمد هاشم. دا درې کال کېږي چې د ایران طرف ته ورغلی، خو پاتې نه لګي. خدای کړه چې څه څه هر څه چې لیدلې. په دې نمبر کې موږ ته تلیفون وکړ 0302. نمبر والا دې دا ځان دا نمبر کړو ته تلیفون وکړي. بس $10,000 شمی ورکړو. السلام علیکم. زه هدایت الله د هاشم مرور یم. دا په سرحد ښار نه غږیږم. السلام علیکم.
گرانو دوستانو، کتا سی د دغه ورکشوي عزیز پاک لاته معلومات لري، کولای شي چې ورته په دې شمیره تلیفون وکړي. د تلیفون شمیره ده 00 29. دا د پاکستان کوډ ده. بیا د تلیفون شمیره ده 00 55 59 40. د تلیفون شمیره به یو ربیا وایم 00 29. د پاکستان کوډ. د تلیفون شمیره 00 55 59 40.
بعدم نامه د لمنډ ولایت خبره کوم چې نو زید وایي ښکاله کوي چې د لمنډ ولایت څخه خبره کوي د محمد حسن میرزا حسن انا د خیس بلایر فینان کړي چې د ایران په شهر کې ملي امه یا د معلومات نه چې به په کوم شهر په کوم ولایت کې ملي دي. نو دا څه د معلومات وکړي سید بلایر چې مست معلومات وکړي بیا د لمنډ خبره کوي. پلار او قربان دې انتظار وکړي.
گرانو دوستانو، کتا سی ده دغه ورکشوی عزیز پاکله معلومات لري، کولای شي چې دغه اوریدون کې ته بدیش میرا تلیفون وکړي. د تلیفون شمیره ده 00 93. دا د افغانستان کوډ ده. د تلیفون شمیره ده 00 00 40 00 00. د تلیفون شمیره به اوري بیا وایم 00 93 00 40 00. ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي، کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 00 00 02 04 3 01. یو ری بیا وایم 00 02 04 3 01. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدي. 00 02 02 21 12 01. یاو پینزه. گرانو اوریدونکو محترم و دوستانو، وسوار ورسید هغو تلیفونی پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي، قلم او کاغذ تیار کړئ چې د تلیفون شمیرې ولیکئ، دا هم پیغامونه او دا هم تاسو.
السلام علیکم، زقری عبدالباقی د خیرابات د پېښور د خیرابات خیرالهی رمز ما یو د اکازوی چې محمد میر منصور نومیږي، دا پروش کال رئیسی و ایران تکلی دی معلوماتی مشتمی کیلی قیاده ی اوری دا زمج یعلان یا بلسوک اوری پا دا غشمیره دی مشت زنگو وی سپر دریس و یو دو پینزوس یو نوی دریس و ات پینزوس شمیره تکاروم سپر دریس و یو دو پینزوس یو نوی دریس و ات پینزوس و سران
یما نوم سرګول ده د ما یو ځای ورکړل د درې میاشتې کېږي چې نوم یې جناغه دی چېر چا پیدا کما ته د بهش مې زنګ وایي څه تر هو لاس نوي پنځه سوه ناچیا وسلام زه ډالر بخښ کړی وي
صدرې مې مورو همدا مې نمبر دی تر مې ورک فضل محمد نوم دی یانو نه دی او لس کال کېږي شورا جلال آباد نه خبرې کوم همدا نمبر دی صفر واویا نهش دیرش څلور سوه پنځوس
ہلو السلام علیکم عماد لوخین اورکتی د دوه کاله کیږي چې کور نه درک دي زه د غزنی د ولایت مکو د ولسوالۍ د ستار د خونو یو حکیم خان دی یو سرور خان دی یو په دوه کاله درې کاله کیږي چې کور نه درک دي د موټر سره سخت باندې نه ښه ده کدا اعلان خپل ار بل څه معلوم نه دغه نمبر دی ما ته زنګ وي درې سره سپر اویا درې سوه لس تاسو ته لورې پنځه شماره بیا تکراروم سپر اویا درې سوه لس تاسو ته لورې او پنځه اخر کې پنځه دي هر څه ته معلومات دي په دغه نمبر دی ما ته زنګ وي یو حکیم خان نه دی یو سرور خان نه دی یو مهمه معلوم څه صاحب داد
مجھے ما یزیدی پا نام دایا تا سلور کال کش چورک تیا که دی ابری اند والا نبری مرد ازادی در عزیز خطاقی لیدی که داد مرد پیغام نسر که داد سلور کال کش واده از بل پر کور ناسی
مو بلش مرا دا زیرا دیس اووا زیرا دیس اووا سلور شمیتا اتا سلور شلویش
جو زبیت نمیگم دی پاتیاوله د منهولو سلیما سره پرموچ موته خای یو رور وک شوای چې ما ما جون نمی چې شنو کلو په خو شو کی عمر دا یا ایرون تا ترخه د ګره کر شوای دا څار چې په عمر یو ماتي مته دې چې دا شمیرو زنګو سپر او سپر شپې درې وا دې و نه دې
ہلو السلام علیکم زین محمد الگ کوزائے پاریاب دا ولایت دا قیصار ولسوالی ہم میرے دا خان کاری دا خبری کن ما یہ ورور چی گل محمد نمیزی پا کم الگ کوزائے دی تقریباً دا چوار دا سکالی کی دی دا کور انا ترک دی پا چوک دا پاکنا معلومات لری نما تا دی پا دا غشمیر زنگو سپر و ات و پار دو ن ن یو دو شمارہ یہ زر بیا تکرار ہوں سپر و سو و اتیا دو شویت ننوی دولس و سلام
زه محمد هاشم د هلمند ولایت باغران د ولسوالۍ د دیزنګ د تلي اوسېدونکی یم دا دولس کال کېږي چې زما ورور ورک دی د شمال و خوا ته نوم یې ملا عبدالستار دی او هر چا کې لیدلی وي په دغه نمبر دی و ماته زنګ ووهي صفر پنځه یو دوه اته یو څلور درې یو یو
زه کوم خان د اتلازی د زابل د ولایت د ارغنداب د ولسوالۍ د تګری د کلی اوسېدونکی زما ورور نواب خان د اتلازی د دولو څو کلونو تر مخه ورک شوی دی موږ ته د مرګ او د ژوند معلومات نشته که چیرې دی زموږ اواز اوري یا یې د انډیوالان اوري له موږ سره د تلیفونو تماس ونیسي صفر صفر اته اتیا دوه سوه شپاړس پنځه سوه پنځه پنځوس یو سلو اتیا او اویا د خیرغني د ټلیفون نمبر ده صفر اووه سوه شپږ دېرش اته څلوېښت څلور څلوېښت صفر اووه سوه شپږ دېرش اته څلوېښت څلور څلوېښت یا د ازادي راډیو لخوا معلومات راکړي. ډېره مهرباني به مې پیغام وړاندې کوونکی کلاخان رانی وسلام.
زما محمد الله د غزني ولایت په مکول ولسوالۍ نه تاسو سره تماس یم. زما یو ورک کاکا چې رحمت الله نومېږي دا لس کاله کېږي په ایران کښې ورک شوی دی. که خپل رحمت الله او یا بل کوم دوست د هغو په هکله معلومات لري نو لطفاً دې په دې شماره باندې موږ ته زنګ ووهي. صفر اویا یو شپېته شل نه څلوېښت پنځه او یوه بله شماره صفر اویا دوه دېرش څلوېښت څلو پنځوس نه.
زه حمید الله د بغلان د ولایت څخه تاسو سره په تماس کښې یم. زما پلار جنیز الله نومېږي دا نه میاشتې کېږي چې د کور څخه نه درکه شوی دی. زه د بغلان د ولایت څخه غږېږم. که چاته معلومات وي یا دې خپله دا زما اواز اوري نو په دغه لاندې شمېرو دې ما ته زنګ ووهي. صفر اووه پنځه دوه درې پنځه اووه څلور بله شمېره ده صفر اووه نه پنځه شپږ دوه درې درې څلور یو.
هلو السلام علیکم. زه رمضان د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ. زما یو تره چې شپږویشت کاله کېږي چې نادرکه شوی نور محمد نومېږي او د خان محمد زوی د حاجي بنګل او مصطفی ورور. که دی زما آواز اوروي یا په دې اړه چا ته معلومات وي نو موږ ته دې په دې شمېره ټلیفون وکړي صفر اووه اویا اته پنځوس دیارلس نه سوه دوه ویشت.
زه عبدالغني د زابل ولایت تخوازو د کلي د حجیم د عبدالولي اخوندزوی یم. زما ورور عبدالهادي دا نه کاله کېږي نادرکه شوی دی. هېڅ معلومات یې نشته. هر چا ته که د عبدالهادي په هکله معلومات وي موږ ته دې په دغه شمېره زنګ ووهي. اول پاکستاني شمېره زما ده صفر درې صفر شپږ اته دېرش څلور څلوېښت دونوي صفر دونوي. بیا تکراروم صفر درې صفر شپږ اته دېرش څلور څلوېښت صفر دونوي. افغاني شمېره وایم صفر اویا اته اویا یو اویا دوه سوه یو اویا صفر اویا اته اویا یو اویا دوه سوه یو اویا.
زه شیر زمان امینی د اردن د قلهخېل د کلي څخه تاسو سره په تماس کښې یم. زما یو ورور دی نیک زمان مجرو هغه دا درې میاشتې کېږي چې نادرکه دی کراچۍ کښې ورک دی. که چا ته پته وي نو ما ته د دې شمېره زنګ ووایي صفر اووه سوه یو اتیا یو اویا یو دېرش. مننه کوم. سلام علیکم.
سلام علیکم. زه د غزني د ولایت د بیبدې ولسوالۍ لغوات اوسېدونکی یم. نوم یې محمد اسماعیل دی. زما یو د اکا زوی دا اته کاله کېږي چې ورک دی د عبدالواحد په نامو باندې ده چې د حاجي عبدالغني زوی ده. یو ورور یې ذبیح الله نومېږي یو ورور یې محمد الله نومېږي. که هر چا د دو په هکله معلومات وي مهرباني دې وکړي موږ شریف دغه نمبر ټلیفون ته وکړي صفر اووه نه اووه درې اووه اته پنځه دوه اته.
زه د محمد مزار شریف د عبدالافغان کلي سره تاسو سره تماس یم. ما تره ده په نامه د شاولي دا اته کاله کېږي چې ورک ده د خپل اوري ما ته یې په دغه شماره زنګ ووایي صفر اووه اویا دوه سوه پنځه ویشت څلور څلوېښت شپږ څلوېښت.
زه عبدالرحمن د وردګو د ولایت سید آباد ولسوالۍ د امیر خان زه یم. د ما یو ورور ده چې د پنځه ویشتو کالو په مخه د درکه دی. نوم یې ګل امین دی. ښه سر یې ده په ښه سترګه کښې الف دی. دا د ما د ورور نښانې دي. نو په دغه لمبر دې د ما سره اړیکې ونیسي صفر اووه سوه شپږ نوي صفر یو سله دوه ویشت نه نوي.
زه شاولي د بغلان ولسوالۍ د ولسانو په وخت کښې شوامت نومېږي ساتمن وه چې دا د ورسانو وخت کښې ورک شوی او مونږ ته پته نه شته معلومات وي یا کوم پته لري یا د ما اواز اوري نو په دغه شماره دې ما ته زنګ ووهي صفر اووه اته اتیا څلور سوه یو اتیا نه سوه نهه پنځوس. نو په دغه شماره دې ما ته زنګ ووهي. او که ته بیا هم وایم صفر و اتا کیا سلوش و یو کیا نه پینزه نه و سلام
او سړی چې جیب قد لري لږ پدې غوندې ګوري تور رنګ لري نیمې نادر او کله د سردار ولی په نوم ځان پېژني. کندوز د ولایت د خان آباد د ولسوالۍ دی. د سرطان د میاشتې را په دې خوا لغمان ولایت د علیګار په ولسوالۍ کې د شهید په خیره کې اوسېږي. چا دوستي په دغه شماره د زنګ ووهي 0478 28 250.
السلام علیکم. زما یو تره زوی او یو مې وراره ده غازین میږي او تره زوی میراغان میږي او دا د درې کاله کېږي چې له کالنه نادرکه سوي دي. دوی روانو دوبۍ ته روانو خو ایران ته سې رسېدلي. ایران نه بېخي نادرکه سوي دي. که چاته دوی په معلومات باندې دوی په هغه باندې معلومات وي او مونږ ترې په دې نمبر زنګ ووي 0304 46 48 نور خان مې اخیل شمشادونه خبرې کوم. وسلام په مخم.
السلام علیکم. زه عبد الغنی د زابل د ولایت د خوازو د کلی زما ورور عبد الحدیث د وکاله کیږي نظرکه سوی دی. هر چا څخه د عبد الحدی په هکله معلومات وي ما ته دې په دې شمېره زنګ ووهي خپله جایزه دې ترلاسه کړي 0-3-6-3-8-4-4-0-9-2. دا زما شمېره ده او په افغانستاني شمېره 0-5-5-5-5-5-5 دا یوه پاکستاني شمېره. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه عبدالهادي نمیږم د کندهار د ولایت معروف ولسوالۍ فیل حال تاسو د پښین د خزانه تر کوم. زما یو وروسته په نامه د غلام دی د نظام الدین اکا زوی د تقریبا د دوه میاشتو راهیسې نادرکه سوی دی. که چېرې تاسو د پاکله یا بل چا ته معلومات وي خو په دې شمېره دې زنګ ووهي 0-3-8-5-3-9.
الو السلام علیکم. د کندهار ولایت د شمول پولیسانی څنګه خبره کوم؟ زما د اکا زوی احمد محمد نمی د دوه کاله کې جوړت کې اچھا ته کته کې په دغه ټلیفون شمه نه زمو سره کوم اسو چې پر ایا یو ای درو ایا یو هیا نه سره څلور هیا.
السلام علیکم. زه شیخ زمان امینی د اردن د طرفه د کلیټ زما یو ورور د سمناله سمین هغه د تقریبا د درې میاشتې کېږي چې نظرکه سوی دی په هغه کې کابل کې. که څه څوک زما غږ اوري او یا څوک سمناله پته چې ورسره وي تقریبا نیمه کلن دی هغه په دې شمېره ما ته زنګ ووهي 0-3-1-1-1-1.
ګرانو اوریدونکو محترمو دوستانو د نن ورځې د ورکوښو عزیزانو د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې هیله چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز پیدا شوی وي که نه می خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې موږ ته تلیفوني پیغامونه راولیږئ، لیکونه او ایمیلونه راواستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. تر بل پروګرام تاسو په خدای سپارم. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لري.